السلام علیکم او ستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2015 کال د اپریل د میاشتې 24 نیټه ده مليحه میرزاده متاسفه د مشال ریډیو د مازیګر سلور بجو په خبرونه کې هرکلی وایم په خبرونه کې د ساسو لپاره کورنی سیمایي او نړیوال رپورټونه لرو 19 پروګرام د یارانو مشال به هم واوره خو ته ټول اول پام وکړه د دې غړې مهمو خبرونو ته چې شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوي
ستړی مشه د یو مهم خبرونه نن د پیښور په ګلبهار کې به می 14 نه کسان جوړ کړی دي خیبر پختونخوا سم له ویلي مرکزی حکومت د اقتصادي پرمختیا په پروژو کې پختونخوا له پامه غورځولې ده او په ارمنیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سل کاله وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد غونډ کیږي د خبرونو تفصیل نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سره نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوړل شوی دي د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشال لوتو ویلي چې د پیخه کې د ایمرجنسي ریسپانس فورس یو ګاډه په نه کړې شوی دي ټپیان لیډی ریډینګ روختون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي د لیډی ریډینګ روختون ډاکټر شیر علي د ټپیانو د طبي وضعیت په اړه مشال لوتو وایي
دلته ټوټل نه دوخمیان راوړی دی درې پکې سویلین دی او شپږ چې کوم دی پولیس والا دی د بلاسټ انجریز دی د نه پکې فریکچر دی خپې ماتې لاسونه ماتې سیریس پکې دوه پکې سیریس دی او د څلور سټیبل دی انشاءالله بچ باشي
د بم ډسپوزل سکواډ په وینا دی 14 کې 2 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد کارول شوي دي او د دې پړا تحریک طالبان پاکستان منلې ده د خیبر پختونخوا سملې پر د خفغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پختونخوا صوبا او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي د پنځم په مخام د سملې غونډې ته د قامي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پختونخوا او قبایلی سیمو له کبله دی خو مرکزی حکومت دا سیمه له پامه غورځولې ده د عوامي نشتلګون غړي احمد خان بادر وویل چې په خیبر پختونخوا کې واکمن تحریک انصاف د کاشغر او گوادر د تجارتی لارې پر بدلون په اسلام آباد کې احتجاج وکړي نو د خیبر پختونخوا ټول ګوندونه به ورسره ودرېږي د جمعیت العلماء اسلام مخکخ مفتی سید جانان وویل په صوبایي حکومت کې دا توان نشته چې د صوبې د حقونو لپاره مبارزه وکړي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته د خپل سفر پر مهال د سعودي عرب د بادشاه او د ولیعهد سره ملاقاتونه کړې دي د دغه سفر کې نواز شریف هڅه کوي چې د یمن د یغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو ځانمن شوې اړیکې بیرته روغې کړي د بهرنیو چارو وزارت نه په خبر شو یو بیان کې ویل شوی دی چې د ملاقاتونو په وخت وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي چې د سعودي عربستان دفاع د پاکستان د پالیسۍ برخه ده د خانقاه امام وايي اسلام د امن او مینې مذهب دی او د کې د زور زیاتی گنجائش نشته د لاهور گرینڈ جماعت بحریہ ٹاؤن کی د جمعه مانځنه وړاندې د خطبه په وخت د خانقاه امام شیخ خالد الغامدی ویناوا اسلام کی د زور زیاتی او تشدد هیڅ ځای نشته او پیغمبر اسلام د مینې امن او ورورولۍ درس ورکړی دی د ویناوا اسلام د ترهګرې غندنه او د دین منع کوي او د غلړ کې دی ټول عالمان د اسلام رون او روخانه مخ نړۍ ته وخی د امام کعبه ویناوا اسلام کې اقلیتونو ته حقونه ورکړل شوی دی او اسلامي حکومتونه دي د اقلیتونو سره ښه سلوک لري د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن با وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د برتانیې په سفر ځي د خبر پانه مطابق وزیر اعظم با په دې دوره کې په دو اړخیزه تعلقاتو د منطقي او نړیوالو معاملاتو د نړیوالو معاملاتو د برتانیې د وزیر اعظم سره خبرې اترې وکړي د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د نړۍ د خوخې د 2015 کال راپور وایي سویټزرلند په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشاله یا د خوخې زیاتې خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی د یو سل اته 50 هیوادونو په دې لیست کې ازبکستان د خوشاله هیوادونو په سلور سلوختم مقام راغلی دی ایران یو سل لس یوکرین یو سل یولس عراق یو سل دوویش ارمنیا یو سل اوویش او افغانستان یو سل درې 50 ځای لري د ملګرو ملتونو د دوامداره پرمختګ د حل شبکې په دې راپور کې چې د اپریل په 23 مخپور شو د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ د هیوادونو د ژوند توپیر ارزولی دی په ارمنیا او د نړۍ په نورو برخو کې نن سر کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنیانو د عام قتل یاد غونډ کیږي د ارمینیا ولسمشر سیرج سرکازیان او د نړۍ یو شمېر مشرانو په مرکز یریوان کې د یوې غونډې پر سر چې په لومړي نړیوال جنگ کې د وژل شویو ارمینیانو د یادګار سلې پکې جوړ شوی د ګلونو ګېډه کې خوده په اړومبی نړیوال جنگ کې شاوخوا یو نیم ملیون ارمینیان د عثماني ترکیې لخوا وژل شوی وو. زیات شمېر تاریخ لیکونکو د روسیې او فرانسې په ګډون د نړۍ له شلو زیاتو هیوادونو دا یو عام قتل بللې، خو ترکیه وایي د وژل شوو شمېر دومره نه دی او قربانیان د عیسوي اقلیت پر ضد د عثماني حکومت د پلان پر ځای په کورنیو شخړو او جګړو کې وژل شوی وو. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرینین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. دا پریکړه په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په بیړنۍ مشریزه غونډه کې وشوه. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک پرون وویل په غونډه کې د ژغورنې له عملیاتو سره د نورو الوتکو، هلیکاپټرو او کشتیو ژمنه هم وشوه. د زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګاریني ته دنده ورکړل شوې ده هغه لارې چارې وڅېړي چې په عملي کولو سره اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د قاچاق کشتۍ له حرکته مخکې یا ضبط یا له منځه یوړل شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما ډیورن کرښې ته څیرمه ده. تر هغې ریزه د عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی. دا کسان په دې سیمه کې د القاعده شبکې په ولکه کې وو. په دې عملیاتو کې د القاعده یو مشر احمد فاروق هم وژل شوی دی. د سپینې باڼې لخوا په یو بیان کې ویل شوی دی چې دا دوه کسان هغه مهال وژل شوي چې د امریکا بې پیلټ الوتکو د روان کال په جنوري میاشت کې په پاکستان کې د وسلوالو په یو مرکز برید وکړو. دغه وو د مشال ریډیو د دې خبرونه. اوس د موسم او کرنسي حال.
د پنډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د جمعې په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 2.55 روپې اغستې کیږي او په 2.2 روپې خرڅېږي. یو پونډ په 2.53 روپے او 2.53 روپے 50 پیسې. یو یورو په 2.09 روپے او په 2.09 روپے 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپے او په 20.45 روپے. د متحده عرب اماراتو درهم په 20.50 روپے او په 30.10 روپے. او یو افغانۍ په 2.85 روپے اغستې کیږي او په 2.98 روپے خرڅېږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د خالی په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 9.0 او کمه 11، پېښور او بنو کې 14.1 درجې پاتې کېدو امکان دی.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. او د کرنسی بیا او د موسم حال مو د ریاض مسخیل نه واوریدو. په خبرونه کې به واورې په پېښور کې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ کړل شوې بم چاودنه شوې ده.
دا دلته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه دلته چته پلانټډ آی ډي وه، ریموټ وه، هغه بلاست شوی ده.
دا پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هیواد پر پوسټ تنقید کړی چې ولې د قبایلي سیمو اوسیدونکو د خپل امنیت ذمہواري سپارلې ده. معلومات ترکو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې ته خبرداري ورکړې که چېرې په نوي ورځو کې د کرپشن غټ کیسونه سر ته ونه رسوي نو اداره د تحلیلولو سفارش وکړي. کارپوهان دې ته په کومه سترګه ګوري؟
کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی کار به صحیح کوي، کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده. ما په خیال باندې دا دې حل نه دی چې دوی دړکې ورکي او غوسه کوي.
په 19 پروګرام د یارانو مشال کې به د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واورې. لمشال ریڈیو سرو سے تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن سهار د پېښور ګلبار تانی سر نږدې د پولیسو په یو ګاډي د سړک غاړې خښ کړل شوې. ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې د اسپتال د چارواکو په وینا د شپږو پولیسو اهلکارو په شمول 9 تنه ژوبل شوي دي چې پکې یو لاروی زده کوونکي هم شامل دي. له پېښوره د شبیر احمد جان نه نور تفصیل اورو.
دا پیښور دا پولیسو په وینا نن سهار خوشا 9:30 بجې دا خصوصي پولیسو یا ایمرجنسی ریسپانس سکواډ اهلکارانو گاڑی دا ګلبهار تانه مخه ته دا پول لاندې ودرېدو او دا ودرېدو سمدستي ورستو دا سړک غاړې خخکړې شوی ریموټ کنټرول به می 14 او شوه چې په نتیجه کې د پولیسو گاڑی ته هم ځان رسیدلې دي او گاڑی کې سوار شپږ د پولیسو ایمرجنسی سکواډ اهلکاران او دوس د کونکو په شمول نه کسان هم ژوبل شوي دي. د ګلبهار تانه د پولیسو مشر احسان الله خان د پیښې پخلا مشال لیړو ته وایي
دا درته زموږ د موبایل راغو ودرېدو او تقریبا 2 منټه کې دننه دلته پلانټډ آی ډي وه ریموټ وه هغه بلاس شوی ده نو ګاډی هم داسې جزوي طور باندې مطلب نقصان رسېده دي او 15 کسان پکې تقریبا زخمیان دي. لا ټول پولیس اهلکار دي. موږ لګیا یو خپل سرچ کوو لګیا یو ګیر چاپېره کاروي جاري ده.
دا چې دغه 14 کې څومره پولیس اهلکاران څومره لاروي ژوبل شوي دي او د ژوبلو حالت څرنګ دي نو په لیډي ریډینګ هسپتال کې چېرته چې دغه ژوبل کسان نړول شوي دي د ایمرجنسی محکمې مشر ډاکټر شیر علي مشال ډو توای
دلته ټوټل نه هدا وحمیان راوړی دي درې پکې سویلین دي او شپږ چې کوم دي پولیس والا دي د بلاست انجری دي د نه پکې فریکچر دي خپې ماته لاتونه ماته سیریس پکې دوه پکې سیریس دي او د تلور سټیبل دي انشاء الله بچ بچ
دغه 14 کې د ټیکنیکل کالج ګلبهار یو زده کوونکی محمد اشفاق چې کالج تروان وو هم ژوبل شوی دي. خپل دستور ګلیدل حال محمد اشفاق مشال لیډو ته صدا رنګ ویل
د سټاپ باندې غړق نه راوړې دم او کالج تروان ټیکنیکل ګلبهار دي او څنګه چې زه مخکې شم دی پول نه خالی واورم دا دې څنګه واورم یو غره شو بس په دې باندې لګل په پتر کو په سال لګې دې مخه الګ الګ زخمونه دي په دې ځې لګې دې چې پسې مو ډېر مرګه نه پرسه نه زو خل بس خالی د خپل د املا می درک کړي
د پامول دا چې دغه پیخه د ګلبهار تانې سره بالکل نږدې شوې ده. چرته چې پټې سارون کې یا سی سی ټی وی کیمرې هم لګې دلې وي او د پولیس اهلکاران هم بهر ولاړ وي او سارنه کوي نو سرنګ چوجدونکو مواد د دې هر سبا وجود اخودي شي وو نو تانه مشر احسان خان وای
اصل خبردار چې دلته دا کنستراکشن کیږي او د ورځې دلته ډېر زیات مزدوران لګیاوی نو موږ ته دا پته نشته چې یاره دلته کې څوک کار کوي چې دا د مزدور په اړه کې به سړی راغلی او هغه به ګمله کې دا شی خو دي چې تاسو پته شي دا شی انډر کنستراکشن دی او ځانه لګیاوی مزدوران کار کوي.
بل خو په پیغور کې اس اس پی اپریشن ډاکټر میا سعید وینا تر مخه چودیدون کې مواد په یو ګمله کې اخو دي شی وو چې 2 کیلوګرام وو ولې 13 جمعه هم پیغور رنگ روډ باندې د امنیتي هلکارو د یو ګاډي تیرې د ورستو سړک غاړه به می 14 شو وو ولې څه قسمه ځان پکې نو شوی د یادونه را چې دا نننه پیخي ذمہواری کمې وسلواله ډلې لا په خپل سر نه اخستې. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې پنهخه کیږي
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زمونږ نه دې پښتنو څخه کلتور دې
تروسا سومره سکولو نړنګ شوی دی
په پاټا کې 350 سکولو نظری تباپلې شوی.
آیا دا بریدونه با درنا لار اونیسی
دا خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه یی کوه
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه دا رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره دا پاکستان بشری حقوقو کمیشن دا هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی دی چې ولې د قبالی سیمو سیدونکو ته په خپلو کلو کورونو کې د امنیت ټینګښت د سپارلې ده ځکه چې امنیت د حکومت ذمہواری ده. تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زورا یوسف اندېښنه څرګنده کړه چې په قبالی سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر مهال ولسی وګړو ته مجبوره اوړي خو د پاکستان امنیتي چارواکي وایي پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته تاوان ونه رسوي. تفصیل د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون د هغه هیواد پر پوز انتقاد کړی چې ولې په عمومي توګه د قبایلی سیمو او په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان اوسیدونکو ته په خپلو سیمو کې د امنیت ټینګښت ذمہواری سپارلې ده. تیر ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د کمیشن مشر زهره یوسف ویل دا د دولت او حکومت ذمہواری ده چې امنیت ټینګ کړي او دا چې دا کار د ټولنې وګړي نشي کولای.
آی ڈی پی واپس جا رہے ہیں تو ان کو ری سیٹل کرنے کا ایٹ لیسٹ ہمارے سامنے کوئی پلان نہیں آیا ہے.
دا وای د بیکور کړل شوی خلکو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو په اړه موږ داسې څه پلان نه دی لیدلی چې هغوی به په خپلو سیمو کې بیا څنګه آبادول کیږي. بل دا چې د قبایلي سیمو اوسیدونکو ته دا دنده سپارل شوې ده چې هغه سیمې چې پوځ یې له وسلوالو پاکوي هلته به قبایل امنیت ټینګوي او خپلو سیمو کې به وسلوال نه پرېږدي. دا کار یقیني کول به د هغو سیمو او اوسیدونکو لپاره ډیر ګران وي. دا د دولت ذمہواری ده. او بل دا چې هلته د انفراستراکچر یا بیخ بنا د بیا رغونې هم څه پلان نه دی خپور کړل شوی. زهر یوسف دا سرګندونی هغه حکمنامې ته په اشاره وکړي چې څو د مخکې د پاکستان پوځ او پولیټیکل انتظامی د شمالي وزیرستان ستنیدونکو کډوالو لپاره خبره کړې وه. هغه حکمنامې ته د شمالي وزیرستان ټولنیز تړون یا معاهدې نوم ورکړل شوی چې قبایلي مشرانو ورباندې انتقادونه کړي ول. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته ویل د دې حکمنامې مقصد یوازې د قبایلي سیمو د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. د ویل د قبایلي سیمو خلک په خپلو کلیو کې پردي او مشکوک کسان پیژني او دا چې د وسلوالو او سختدریزو پر مخ نوي لیکل شوي چې هغه مشکوکه کس دی. په اسلام آباد کې د سیاسي او دفاعي چارو پوه او د پاکستان پوځ پخوانی جنرال طلعت مسعود هم وایي ښایي پوځ غواړي چې د خلکو په مرسته په شمالي وزیرستان او نورو سیمو کې امنیت ټینګ کړي.
قبایلي روایت رہی ہے جس میں ہمیشہ سے ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے امن کے لحاظ سے.
دا یو قبایلی دود دی چې د هغو سیمو خلکو د امنیت په لړ کې مهم کردار ترسره کړی دی. خدا ویل چې تاسو به امنیت ټینګوي او که په دې کې بریالي نه شوئ نو بیا به پړه د دوی په غاړه وي. نو دې حتی د دې خبرې رسول مناسب کار نه دی. خو زما په اند د فوج د دې حکمنامې مقصد د خلکو مرسته ترلاسه کول دي. خو زه د بشري حقوقو کمیشن له دې خبرې سره متفق یم چې د امنیت ټینګښت د حکومت دنده ده.
د بشری حقوقو کمیشن مشر زهری یوسف ویل په قبایلی سیمو کې د روان عملیات شفاف کړل شي او باید کره معلومات خپاره کړل شي. نوموړی اندېښنه وښوده چې د عملیاتو پر مهال هلته ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا اوړي.
فاتح کا پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جنرلز کو بھی اجازت نہیں ہے.
دوائی د قبایلی سیمو مسئلہ دادا چې هلته خبریالانو ته د تګ اجازه نشته نو زیاتره معلوماتي مواد او معلوماتي وازې پوز ورکوي او د پوز لخوا خبريږي. خو چې هلته بمباری کیږي او د لوی سطح جګړه روانه ده نو په دې ډول جګړو کې بې له شک ولسی وګړي وژل کیږي او ژوبلېږي. زهری یوسف پر پوز غږ وکړ چې په قبایلی سیمو کې د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړي له مرګ ژوبلې او تاوانونو وساتي او باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو مرګ ژوبلې ریکارډ یا رسمي اندراج وشي چې حکومت یې کورنیو ته معاوضه او تاوانونه ورکړي. د پاکستان امنیتي چارواکي د زهری یوسف د دې خبرو په جواب کې ویل لومړی خو دوی پوره هڅه کوي چې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل وانه وړي خو که دا کار وشي نو دوی هرومرو ریکارډ ساتي. پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د سیارت پر ورځ پاکستان د کورونا چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلی دی چې وفاقی تحقیقاتی اداره اف آئی اے دی د کرپشن غټې مقدمې په نوي ورځو کې سرته ورسوي او که په دې لړ کې نور د ځنډ نه کار واخیستل شو نو دا اداره به د تحلیلولو سفارش کوي. بلخوا کارپوهان وایي چې د دړکو په ځای حکومت ته عملي اقدامات کول پکار دي او د کرپشن زر ختمولو لپاره به وزیر اعظم ته په ګامونو لاس پورې کول وي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبر ریاله رابی اکرم خان په دې رپورت کې راکوي.
تیره ورځ په داخله چارو وزارت کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آئی اے کارکردګۍ په اړه رابلل شوې غونډې ته د داخله چارو وزیر وینا وه چې تیر یو مودې راسې د کرپشن په غټ کې سونو کې پرمختګ نه کېدو له وجې دوی د تحقیقاتو د لارې د 10-14 افسرانو په اړه معلومات ترلاسه کړي کوم چې په کرپشن کې ککړ دي د دې خلاف به عدالتي کاروایي کېږي. چودر نثار په وینا چې اف آئی اے ته ټول وسایل ورکولو باوجود څه بدلون مخې ته نه دی راغلی، اوس به صرف په وړو کې سطح غلا کوونکو خلاف کاروایي نه کېږي بلکې په لوی سطح به هم کیږي. د نوموړي په وینا په تیر حکومت کې د کرپشن په خاطر افسران برتی کړی شوي دي. د دا سوال راپورته کړو چې کله به د اربونو روپو د مقدمو ملزمانو خلاف کاروایی کیږي. پاکستان کې کرپشن په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل ګیلانی وایي پاکستان کې کرپشن دوه ادارو د قومي احتساب اداره نیب او وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آئی اے کړی دی. د په وینا چې د دې غټه وجه په دې ادارو کې په سفارش راتلل دي.
وجه دا ده چې تیرو پنځو کالو کې
پیپلز ګوند د قومي احتساب اداره چې د قانون د وزارت لاندې راتله، نو د هغه وخت وزیر فاروق اچ نایک پکې ټول خپل کسان برتی کړي وو. دا شان د اف ای ای د ننه ټول د رحمان ملک نوکران دي. چودري نثار هم په دوو کالو کې سو نکړ. اف ای ای سره د ریټایر شوي ملازمینو د سلویخ ارب روپو کیس دی، د اسلام آباد ایئرپورټ د سل ارب روپو پراټ کیس دی. تر اوسه پورې پکې یو تن هم نه دی نیول شوی.
صحافي رحیم الله یوسف زی په نظر چې اف ای ای تحلیل اول محض داخله چارو وزیر یو دړکه ده، د سرکاري ادارې دی باید چې حکومت خپل اصلاحات راولي.
دا خو د حکومت کار دی، اوس حکومت له خلکو رایه ورکړې ده، اختیار ورکړی دی، دوی به اوس خلکو له تحفظ ورکوي. کوم اداره چې کوم کار دغې ته حواله دی، کار به صحیح کوي، که کار نه شي کولی نو دا بیا حکومت ناکامي ده، حکومت بیا پاتې راغلی دی. ما په خیال باندې دا د حل نه دی چې دوی دړکې ورکوي او دوی غوسه کوي، بلکې د دې خو یو لار پکار ده، یو حل پکار دی. ما په خیال باندې دا یعنی حکومت چې دی وزیر صاحب هغه خپل ذمہ داری نه پوره کوي، نو ټول هغه الزام چې کوم دی هغه په یو ادارې باندې لګي، هغه اداره هم د ده ماتحت ده، د ده لاندې کار کوي.
د کرپشن خاتمه په اړه د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان مشر عادل گیلانی زیاتوي،
پورا نظام جو ہے یہ اتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ اس کو
زمونږ د ملک دا نظام دومره خراب شوی چې ورته د اپریشن ضرورت دی، او دا اپریشن صرف حکومت کولی شي او وزیر اعظم یې کولی شي، خو وزیر اعظم ته فرصت نشته. مونږ هر څه په لیکلي ځاندره کې وزیر اعظم ته لیږلي. وزیر اعظم د کرپشن مخنیوي لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی، خو څلور میاشتې وشوې وزیر اعظم هیڅ ایکشن نه دی اغستی، ځکه چې هغه په سیاست کې گیر دی.
د فکر د ترانسپیرنسی انټرنیشنل خپل کلنی رپورٹ کال 2016 کې ویلي وو چې د کرپشن په لړ کې جنوبی ایشیا د ټولو بدترین علاقه ده. په دې رپورٹ کې پاکستان، هندوستان، سریلنکا او مالدیپ ته تجویز ورکړی شوی وو که د دې ملکونو مشران د کرپشن مخنیوي په اړه مخلص دي، نو ورله د سیاست پر ځای عملي اقدامات به کول وي.
وایس آف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د سهار د نهو نه د ماښام تر شپږو بجو پورې خپرېږي. د پاکستان په سرخر اسلام آباد کې د پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری لخوا تېره شپه د ملک سیاسي مشرانو ته یو داسې میلمستیا شوې وه په کوم کې چې د حکومت او اپوزیشن غړو ګډون کړی و. په ټول ګوندي غونډه کې د چین لخوا په پاکستان کې د سرمایه کاری او یو شمېر نورو مسلو خبرې شوې دي. آصف علي زرداری ویلي چې سیاسي ګوندونه باید ټولې مسلې د خبرو اترو له لارې وڅېړي. ریاض مساخیل په دې اړه رپورټ لري.
د زرداری هاوس لخوا جاری شوی خبر پانی تر مخه د زیارت په ماسخوتن پخوانی صدر آصف علي زرداری د ټولو پارلیماني مشرانو په درناوي کې د ماسخوتن میلمستیا بندوبست کړی و. دغه دوران د پاک چین اقتصادي راهداري او صوبایي خودمختاري په ګډون په مختلفو چارو خبرې وشوې. د آصف علي زرداری وینا وه چې باید ټولې ملکي مسلې په ګوته کړي شي او په شریکه سره د هغې د حل لارې ولټول شي، ځکه چې د اتفاق رایې نه بغیر معیشت مخ په وړاندې تلل ګران دي. دې لړ کې نوموړي د میساکې معیشت کولو یو تجویز هم وړاندې کړو. مشال ریډیو د شوې غونډې په حق لا د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی د غړي غلام محمد بلور نه تپوس وکړو، نو د دا آصف علي زرداری یو ګټور ګام وګرځولو او زیاته کړه چې زموږ او د نورو پښتنو او بلوچ ګوندونو ټوله پاملرنه په اقتصادي راهداري وه او دغه لړکې مثبتې خبرې وشوې. د زیاتوي همداراز د مسلم لیگ کاف سینئر نائب صدر اجمل وزیر وایي په قومي اهمو معاملو دا قسمه غونډې ډېرې ضروري دي او د دې به په ملکي مستقبل ښه اثرات وي. د اجمل وزیر وینا وه
پاکستان پکې چې کوم میگا پروجیکټ دی او اناؤنس کړی دی، چې کوم روټ دی د کوریډور دی، حوالے باندې د مختلف لیډرانو مختلف پروونسز گریونسز شته، په دې کې خبر پښتونخوا سمارٹ گریوینسز تا پدے کے بلوچستان گریوینسز تا پدے حوالے دا کی میٹنگ دے ڈر امپورٹنٹ ہے پکار دا دے کی پدے کے کم از کم دے اکانومی دے پاکستان کے کم فیوچر دے ارے پا والے کم فیصلے کی گی پر کنسنسس دے تو ویڈیو پدے حقلا زدے تا دیر پہا نظر گورمو دے در بڑے خواہ اثر
خوبل طرف تا دا قبائلی سیمو کارپو او لیکوال انجینئر تورگل چمکنی وائی اوس د دې غونډو هیڅ فائدې نشته او دا یوازې د اولس سترګو کې د شګې اچولو برابر دی. دی وایي
دا سیاسي پارټۍ چې کومې د پښتنو نمائندګي کوي دا اوسه پورې په دې ممیلې کې اخلاص نه لري او نه غواړي چې دا ممیلا د وفاق په مقابل کې راپورته کړي. وجه دا ده چې د هغوی خپل څه مفادات دي په دې کې. چې کله د چین صدر راغی او د پنجاب سره یې معاهده وکړه نو دغو سیاسي پارټو ښه کردار ادا نه کړ او خپل مقاصد یې ورته بیان نه کړل. نو همدا وجه ده چې دغه د خیبر پختونخوا او د فټه د پاره ډیره نقصاني منصوبه ده.
غونډه کې د پیپلز ګوند او حکمران مسلم لیگ نون نصر بیره د عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي پارټي قومي وطن پارټي مسلم لیگ کاف پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام او د بلوچستان نېشنل پارټي غړو ګډون لرلو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شد. د خیبر پختونخوا اسمبلی په دې د افغان سرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پنګونو په لړ کې پختونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل د پاکستان ځمکني ارزښت د پختونخوا او قبایلي سیمو له کبله دی، خو مرکزي حکومت دا سیمه له پامه غورځولې. په حکومت شریک ګوند جماعت اسلامي غړي حبیب الرحمن بیا ویل پکار ده چې د صوبې د ټولو ګوندونو مشران په ګډه د پاکستان له مرکزي حکومته د خپلې صوبې حقونه غواړي. غلام غوث تفصیل لري.
د قومي وطن ګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو د بحث په پیل کې وویل چې په پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پختونخوا صوبه او قبایلی سیمې له پامه غورځول شوې دي.
The Pakistan you have plenty of strategic importance. Okay, then that you have strategic importance to tell. And that the Munga was a part of the world. The fact that we have established the Lema.
او د عوامي نېشنل ګوند د اسمبلی غړي احمد خان بادر وویل چې په پښتونخوا کې حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف دی د کاشغر گوادر لارې په اړه په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې ترسره کړي او د پښتونخوا ټول سیاسي ګوندونه به دې لړ کې د هغوی ملاتړ وکړي. خود جمعیت علماء اسلام مفتی سید جانان په صوبائی حکومت نیوکی وکړي.
دغه صوبې کې داسې خلک نشته چې هغه دنیا سره وچلي. دنیا نه فایده وچته کې او دنیا نه څه شره وخته. زه چابشری ته داد او تحسین ورکوم. چابشری خپلې صوبې ته پیسې راوړي. زه پنجاب ترجمانی نه کوم. زه د دغې اسمبلۍ ممبر یم. زه به د دغې اسمبلۍ حقایق بیانوم. هغه خلک پیسې غواړي چې پیسې خرج کولی شي. هغو سره منصوبې ورسره جنافیکسي.
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر حاجی حبیب الرحمن وویل
دا موجوده سوده هرڅ شي چې د پنجاب وزیر اعلی چې هغه راشو او ته ګروپ ته وځي دا د وزیر اعظم دی او د دې چې نه د پرزیدنت کا ګورنر دا هم چې کړی دا صرف پنجاب ته محدود کړی دا څه کې پر رحمان وراسه دا
د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د اسمبلۍ د غونډې د دې بحث نه وړاندې په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ په واکمن او مخالف ګوندونو مشتمل یوه پارلماني جرګه هم جوړه کړې شوې ده، او دغه پارلماني جرګه به د کاشغر گوادر لارې په شمول په مرکزي حکومت د صوبې د نورو حقونو په لړ کې فشار اچوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مازیګر څلور نیمې بجې شوې دي. لن خبرونه له شاهین بنیري نه اورو.
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه. نن سهار په خبر کې ګلبهار تانی سر نږدې په 14 کې د شپږو پولیسانو په ګډون نه کسان جوبل شوې دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې پړه منلې ده. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پر دې د خفګان څرګندونه کړې ده چې د چین لخوا د پانګونو په لړ کې پښتونخوا صوبه او قبایلي سیمې له پامه غورځول شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سعودي عربستان ته تللی او هڅه کوي چې د یمن د یاغانو پر ضد پوځي عملیاتو کې د پاکستان د پارلمان د نه ملاتړ له امله د دواړو هیوادونو زیانمنې شوې اړیکې بیرته روغې کړي. د خانقابې امام وایي اسلام د امن او مینې مذهب دی او دې کې د زور زیاتی گنجایش نشته. د خارجه چارو د دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې نن به وزیر اعظم نواز شریف د برتانیې د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په بلنه د لندن په سفر ځي. د نړۍ د خوښۍ د 2015 کال راپور وایي سویس په نړۍ کې د ژوند لپاره تر ټولو زیات خوشحاله ځای دی، خو افغانستان بیا تر ټولو غمجن هیواد دی. په ارمینیا او د نړۍ په نورو برخو کې د نسل کال وړاندې د عثماني ترکیې لخوا د ارمینیانو د عام قتل یاد غونډې کیږي. د اروپایي ټولنې مشرانو د میډیټرین سمندرګي کې د ژغورنې او پلټنې د عملیاتو لپاره د مرستې اندازه درې برابره لوړه کړې ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ډیورن کرښه ته څیرمه د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د یو امریکایي او یو ایټالوي وګړي پر وژل کېدو ژور خفګان ښودلی دی.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیري درته وړاندې کړل. اوس په 19 پروګرام د یارانو مشال کې تاسو د پښتون شاعر امیر لیکوال سره خبرې واوري. د پروګرام قربانه نجیب عامر او هدایت سلطانی دي. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی، راځي چې یو واري بیا واورو.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندۍ بندر
د یارانو مشال.
د یارانو مشال سره نجیب عامر او هدایت سلطانی ستاسو هر کله کوي، او لکه څنګه چې تاسو ته مویل نن مو ملمه ده د کلی سیف الله خوږ ژبه شاعر امیر محمد لیکوال.
زه هم د یارانو مشال په خپرونه کې د نن خپرونه میلمه امیر لیکوال ته خراغ لاس وایم. خپرونه ته خراغ لی لیکوال صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
د یارانو مشال، د یارانو مشال پروګرام ټول اوریدونکو او د مشال رادیو کارکونکو ټول ته زمانه طرفه ډېر ډېر سلامونه.
مننه لیکوال صاحب، مننه درنه کوم چې وخت مو راکو په دې خپرونه کې را سره.
ډېر مننه تاسو هم، ډېر مننه نړۍ نړۍ مننه.
نو ملګرو، مخکې تر دې چې د ګران ملمنه د تپوسونو لړۍ پایل کړو، په سر کې د امیر لیکوال په اړه لن معلومات چې زموږ همکار په امیر ساحل تاسو ته لوستې دي دا ورو.
امیر محمد چې د امیر لیکوال په نوم په ادبي حلقو کې پیژندل کیږي، د کلا سیف الله اوسیدونکی دی. نوموړي د 1988 زیږیز کال د اپریل پر 25 نیټه نړۍ ته سترګې غړولې دي. د پلار نوم یې حاجي عبدالرحیم او په خټه سلیمان خیل دی. دې ځوان له هنرونو، کلتور او ادب سره عین له وړوکوالي بې درېغه مینه لرله. همدارنګه موسیقي هم تل د مینې په ټالونو زنګولی دی. دی وایي په 1994 زیږیز کال کې یې په ادبي بنډارونو کې ناسته پاسته او شاعري پیل کړه، او بیا دا لړۍ هیڅکله ونشکېدله. دی یو له هغو ځوانو څخه دی چې راشه درشه او ادبي دوستي یې یوازې تر خپلې پلرنۍ سیمې محدوده نه ده پریښې. امیر لیکوال په لر او بر کې په ادبي ټولنو کې پیژندل کیږي. امیر لیکوال د کوټې له پوهنتونه په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې ده او دا مهال په صحت محکمې کې رسمي وظیفه لري. نوموړی وایي یو وخت یې تصویرونه هم جوړول او موسیقي هم غږوله، خو اوس یې ټول پام شاعرۍ ته اړولی. ده په دې وروستیو کې خپله شعري ټولګه هم چاپ کړه چې توري بشي ستوري نومیږي. امیر لیکوال خپله دغه شعري ټولګه د آنلاین یا پر لیکه لوستونکو لپاره هم د ویب له لارې خپره کړې ده. دغه خوږه شاعري د هنرمندانو پام هم ځان ته اړولی دی. څو غزلې هنرمندانو د موسیقۍ سره وړاندې کړې دي. دا با استعداد ځوان نن د یارانو مشال میلمه دی. نو د نن خپرونه د امیر لیکوال په
نو په دې هیله چې اوریدونکو زموږ د ګران میلما په اړه لنډ معلومات تاسو اوریدلی وي. امیر لیکوال صاحب، نو تاسو که په سر کې اوریدونکو ته دا ووایئ چې په کلاس سیف الله کې داسې ادبي جرګه ادبي ټولنه شته چې تاسو په اول ځل هلته ورغلي وای، هلته نور شاعران هم هغوی سره مو ناسته پاسته کړي او هغوی ستاسو په دې روزلو کې برخه اخیستې وي. د خپلې سیمې د ادبي هلو ځلو او ادبي جرګو په اړه که د مشال اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل، په کلاس افلا کې په اول ځل باندې چې یو ټولنه مونږ پرانستله د پښتو ادبي ټولنې په نامه باندې، دا یو څه وخت پس تقریبا یو دوه درې کلونو دغه پس دا یو بل تنظیم ورسره جوړ کړل شو چې د هېواد ادبیون په نامه باندې، او زه خپله دا وخت د هېواد ادبیون سره تړون لرم او په کلاسیکلا کې ګڼ شمېر په اویاو اتیا شاوخوا کې به شاعران وي، او بیا چې زموږ دویم تحصیل دی تحصیل مسلم باغ، هغه کې به هم تقریبا دغومره شاعران وي.
تاسو څومره وخت کې راټولېږئ سره؟ هر هفته کې نه، که په میاشت کې یو وارې؟
اصل دا چې پخوا به مخکې چې کوم اول ځل موږ دا ټولنې نه راتلو، نو موږ به په میاشت کې دوې ناشتې کولې، او کله به دویم دویم اتوار و، بیا چې ملګرو دا کار دغه چې بیا اولو پنځلسم تاریخ د هرې میاشتې اولنی تاریخ او بیا پنځلسم تاریخ دا به موږ ناشتې کولې.
لیکوال صاحب، که تاسو راته ووایئ چې په جنوبي پښتونخوا کې د شاعري په وده کې ادبي غونډو مرسته کړې ده، یا ویل کېږي چې امنیتي پر امنیت پر دغو غونډو کې اغیز کړی؟
په هر ځای چې کوم وخت د ملګرو د خلکو تګ راتګ سره نږدې وي ناستې وي، نو هغه ښکاره خبره ده چې هغه به وده کوي. نو په جنوبي پښتونخوا کې ادبي بانډارونو ادبي کمې میلې چې کېږي، یعنی موږ سیمینار یا څېړن غونډې ورته وایو، او یا مشاعرې کېږي، او دا ډېر ښه اغېزه کوي پر دې علاقو پر خلکو باندې، ډېر ښه تاثر اچوي. اوس په دې دا اوس څلورم اپریل دا اوس تېر شوی، د مئی د اپریل څلورمه نېټه باندې یو ډېر وړوکی کلی دی مرغه زکریا ځي، په دې بېخي ډېر وړوکی کلی دی د غرونو په منځ کې، په دې کې دومره غټه مشاعره وشوه چې بالکل په یو ښار کې مشکله وه زغونه مشاعره به وشي.
امیر لیکوال، که دی غونډو ته سړی وګوري، واقعا تاسو د یوې غونډې اشاره وکړله چې په یو وړوکي کلي کې یو داسې مشاعره جوړه شي چې هلته په سلګونو خلک برخه اخلي، خو په بل طرف که وګوري نو د پښتون لیکوال کتاب اوس هم نه خرڅېږي، یا به یې ډالۍ کوي او یا به په ډېر کم تعداد کې اول خو 1500 ټوکه چاپ کېږي، هغه هم بیرته داسې به یو لیکوال هم نه چې کتاب د خرڅ شي وا پیسې دې را واخلي او په هغې د بل کتاب چاپ کړي. نو په خلکو د پښتو سره مینه هم ده، خو بیا هم د پښتو کتاب نه خرڅېږي، د دې علت تاسو په څه کې وینئ؟
د دې علت خو ما اول ځلې تاسو ته وویل چې که چېرته دلته پښتو رسمي وایه، پښتو سرکاري ژبه وایه، پښتو په دفترونو کې استعمالېدله، نو بیا خو به ښکاره خبره و چې دا د پښتو کتابونه د خلکو ضرورت و خامخا به اخیستل. اوس یوازې د پښتو کتاب تر ادیبانو او شاعرانو پورې محدوده دی هغه اخلي. پخوا به داسې و بالکل، دا کتابونه به یو خو به شمېر به یو خو به 1500 زیات تر زیاته به تر زر کتابونو پورې به بیا د چاپ شمېر و. نو اوس په دې اوس دغه چې دا به خلکو ټول شاعران ته به مفت ډالۍ کولې او بل یو خو به غلط رواج هم وګرځېدي دا به شاعرانو کتابونه اخیستل نه که بیا اخیستل نو خو شاعر به سیاست به ویلې ما ته به مفت کتاب دغه کېږي ما تر ډېر ابه پورې په دې باندې کوشش وکړم چې کتاب چا ته مفت نه کوم ډالۍ خو یو څه پکې بریالی شوم خو بیا هم
السلام علیکم
وعلیکم السلام امیر لالا تا اوریدون کو دا دی سلام کوم په دواړو لاس
مننه ستړی مشه
څنګه یو امیر لالا خیو
مننه قربان څه تپوس لره
امیر لالا یو به تپوس ورنه وکم یو به غوښتنه ورنه وکم
ښه
او تپوس خو مې دا ده امیر لالا کنن سبا شاعران مو ګورو کنه ټول په شعر په غزل باندې کار کوي د چربیت او څلوریزا هایکو دا ویني نه لیکي کافي کنه غوښتنه مې دا کوي ښایسته غزل راته وایي
سمه ده ته عمران ملنګ یې کنه
جی امیر لاله عمران ملنګ یم
زه سمه ده ګرانه بس ته پوس به تی وکړو امیر لیکوال صاحب مخکې زما همکار هم دې خبرې ته اشاره وکړه چې غزل زیات لیکل کیږي او د دې علت څه دی او داسې خو به نه چې د غزل دا مقبولیت چې دی د دې زیاتوالی چې دی د دې زیات نفوس چې دی دا نور صنفونه چې دي د شاعرۍ لکه د چاربیت لکه د نظم هغه به پیکه کړي تت پکې
اصل خبره دا ده چې چاربیت کوم چې دی دا نور دغه ماده ته دا بیا هم په اولسي ادب کې راځي غزل کې د غزل زیات خلک دی وجه دا چې په غزل کې هنر په کې څرګندېږي او فکر ډېر ښه پکې سړی څرګندولی شي او ورسره سره لکه اوس چار دی د نظم دی دا خو تر یوې عنوان لاندې وي او غزل په یوه غزل کې ته بلا خبرې کولی شي ډېر خبرې پکې کولی شي لکه د غزل شپږ یا اووه بیتونه دي د هر بیت خپل ځان ته بېل بېل معنا وي او بېل بېل رنګ لري
تاسو را سره اوسئ لیکوال صاحب او ستاسو یو شعر دی سندریز شوی دی دا به هم واورو او بیا به هغه نفس بېرته راشو تاسو سره به خبرې کړو صحیح ده راځئ ملګرو دا سندره اورو او شاعر یې زموږ ګران میلمه امیر لیکوال صاحب دی
درته مجبور یم په تا باندې وکړم کی بقا سرا بقا مخواس نار بسما رکی بتا سرا بقا مخواس نار بسما
درته مجبور یم په تا باندې یو کار باسم غزل ما اورېدو هدایت تواز دی پېژند نو څوک
راځي چې د میلمنو پښتنو په
بالکل لیکوال صاحب نه به تاسو کو چې دا خسته آواز د چاو
دا رحمت سرشار رحمت واقف رحمت واقف نو می زی د کلاس برغاړې رحمت واقف
صحیح او دا خو رحمت سرشار نه دی غبل ده کنه
او رحمت سرشار بل د دوه مغزل سراغ کچی تاسو وغه ولا غد رحمت سرشار دا رحمت واقف دی
بله نو تاسو د سیمې د شاعرانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ تاسو خو مونږ خبرې ګو تاسو پیښور ته هم ځئ کېدای شي افغانستان ته به هم تللی استئ په دغه ځای په ادبي جرګو کې ناسته پاسته کوئ دغسې دا نور ځوانان هم چې دي ستاسو د سیمې یا سندرغاړي یا شاعران یا نثر چې لیکي د نورو سیمو سره د تګ راتګ ورته څومره اسانه دی زی راځي دوی د خپلې سیمې نه بهر هم خلک یې پیژني که نه پیژني که داسې پټ غمي اوس هم شته هلته چې رابرسېره کول غواړي او هغې ته نه میډیا رسېدلې ده او نه دوی خپله د غربت له وجې یا د ډېرو ستونزو له وجې وخت نه دی پیدا کړی چې نورو سیمو ته لاړ شي او دغه سیمې خلک هم د دوی د فن نه متاثره شي
بالکل دلته ډېر داسې ملګري شته دي چې هغه خپل تر اوسه پورې تر دې خپلې علاقې نه دي وتلي او ډېر داسې ملګري هم شته دي چې هغو شاعري شروع کړې ده بیا په منځ کې برخه پرې ایښې ده نو بالکل موږ له بیا هم داسې کله تګ راتګ کوو تر یو ځای پورې ولاړ ته راسو خو ما درته وویل چې هغه هم خبره ده چې دلته رسنۍ کې دی هغه کوم د دې ځای علاقایي او په دې ملک کې کومې دننه رسنۍ چې دي هغه اوس شاعرانو ته دومره اهمیت نه ورکوي اوس زما کتاب چې چاپ شوی دی په دې خپله علاقه کښې شاوخوا تر اوسه پورې زما سره مرکه نه ده شوې او تاسو له هغه ځای نه زما سره مرکه کوئ او بالکل موږ به تاسو ته هغه خلک هم درپه ګوته کوو دردغه کوو چې هغوی تر اوسه پورې څوک نه پېژني ډېر ښه شه ډېر ډېر قابله شاعران درته شته لکه اوس درته یو زموږ یو ملګری دی چې موږ ټول بابا ایمت ورته وایو عبدالقادر مجرم هغه د خپو په ګوتو باندې د پښو په ګوتو کمپیوټر کوي او تقریبا دا وخت کښې ډېر کتابونه د نورو شاعرانو چاپ کړي دي او دولس کتابونه ترې دي خپلې کمپوز کړي دي
بالکل هغوی سره مونږ څه موده مخکې هغه مو میلمه کړی او په دې پروګرام کې عبدالقادر مجرم صاحب ډېر خوږ ژبه شاعر ډېر ښه لیکوال ډېر باهمته انسان چې د په ژوند کې د یوې حادثې سره هم مخ شو خو د خپل همت بیه نه لودو او اوس هم د پښو په ګوتو دی کمپوزینګ
کوي او یوه خبره ده خوشبختانه هغه زما خوسر هم دی
ښه 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 ډېر ښه نو بس دا خو نور هم خبره ده ته خو زمونږ نور هم خپل شوې
دغه کومه کتاب کښې دی دا کومه کتاب تورې بشستورې
بله
دا هم ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ ما عبدالقادر مجرم صاحب ته ډالۍ کړی دی
چې
هغه هر وخت خدمت کړی دی په زخمی وجود باندې په ما په وزرونه د پښتو ژبې خدمت کړی دی، نو په دې وجه باندې ما دا کتاب هغوی ته ډالۍ کړی دی.
صحیح.
لیکوال صاحب، که تاسو نن سبا وګورئ په د انټرنیټ له لارې ډېر شعرونه چاپیږي او کتابونه د کتابونو چاپول کم شوی ده، ستاسو په فکر پښتو شاعري له انټرنیټ سره ښه شوی؟
او بالکل، اصل خبره دا ده چې په انټرنیټ هم داسې دی لکه اوس زموږ ژوند چې دی، لکه اوس یو ښار دی یو کلی دی، دا بالکل انټرنیټ داسې دی، په هغه کښې هر قسم هرنګه خلک دي. په دې کښې شاعران ښه شاعران هم وي چې هغه د شعر کوم وزن دی، د شعر چې کوم قانون دی، د شعر چې کوم طریقه کار دی، هغه مطابق ردیف دی، قافیه د سیلاب دی، د هغه مطابق غزلونه لیکي او نظمونه لیکي. دا شاعران هم پکې شته، خو بالکل اصل خبر ده دا چې خلک هم پکې شته چې هسې بس لګیا وي پکې، خو ورسره دغه دی چې پښتو ژبې له دې سره د انټرنیټ سره ډېره وده کړې ده. ولې که څوک بالکل شاعري صحیح نه وي، غزل سمه نه وي، لیکي خو یې په پښتو کښې.
لیکوال صاحب، په انټرنیټ مهرباني، خو په انټرنیټ کې چې موږ ګورو، تاسې پام وکړئ ورته، دا کتاب چې چاپ کېږي پښتو کتاب به ښایي چې ډېر ښه کتاب هم وي، ټول کتابونه ښه دي، خو د 2000 تعداد نه به زیات نه چاپېږي او هغه هم چاته نه رسېږي. خو که انټرنیټ کې تاسو سره ملګری وي، په یو ساعت کې که تاسو یو غزل کېدی مثلا د 10000 نه زیات خلک به یې په یو وخت کې وګوري، نو کومه لاره ښه ده چې سړی د کتاب چاپ کړي که نه خپله شاعري دې په انټرنیټ باندې خپره کړي؟
دواړه کارونه دې وشي، دواړه کارونه په دې وجه چې کتاب او غزل اوس په اول ځل چې د پښتو اول نظم لیکل شوی دی یا اوله غزل لیکل شوی، دا یو سړی دی، خو په زرګونو غزلو پس هم د هغه یوه غزل تر اوسه پورې چلېږي. مطلب دا دی هغه په کتابي شکل کښې د لیک په شکل کښې وه، په آرد کښې کوم چې موږ آرد ورته وایي، په آرد کښې به هم وي، په ساوت کښې به هم وي، یعنی د کتاب په شکل کښې به هم وي، په انټرنیټ به هم وي. او دا ستاسو بالکل ډېره ښه خبره وکړه چې په انټرنیټ باندې شاعر له هغه سره 15000 کسان په فیسبوک باندې ایډ وي او داسې په نورو دغه باندې هم ورسره ایډ وي، نو په یو وخت کښې د ستا غزل 15000 کسان ویني، 1500 کسانو ته ته دا کتاب نه شې ورسولی. دواړه خواته یې اوس زما کتاب په نیټ باندې هم شته، په له ما سره په لاس موجود هم شته.
بله، نو دا مو ښه کړي چې په نیټ باندې مو هم د خپل کتاب آنلاین خپور کړی، ځکه موږ دلته په پراګ کښې وکتو، دغسې بهر چې کوم مسافر اوسېږي هغوی ته هم ستاسو شاعري ورسېده. نو لیکوال صاحب، که ستاسو رضا وي او هدایت ستا هم خوښه وي که نه، نو داسې کوو د موږ همکار منور شاه د لیکوال صاحب یو غزل ډکلمه کړې، دا به واورو. راځئ ملګرو.
ترینه بچ دې ستا گریوان او ستا امیل شي، په مرمیو دې زما سینه غلبیل شي. زه خو وایم چې مدام برا سره وي، خو د غم په وخت ملګری رانه بیل شي. د هغه چراغ په شان زما قسمت هم د وصال په شپه په ده کې ختم تیل شي. راته وایي مبارک شاه مونږ آزاد شو، چې را نوې کله میاشته د اپریل شي. شاعري هم عجیبه شی دی لیکواله، ډېر سرلوړي شاعران هم پکې ښکیل شي.
منور شاه، تاسو ته د امیر لیکوال شعر لوستو او هدایت میلمه سره لکه چې زمونږ اړیکه شکېدلې که نه؟
لکه چې اړیکه شکېدلې ده،
نو موږ به کوشش کوو چې د هغوی سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شي. خو د هغوی یو شعر ما سره دی، د هغو میلمه سره زمونږ اړیکه بیا ټینګه شوه، د دوی یو شعر دی، پکې نفاق راشي د رونو تر منځ کرکه راشي، د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي. لکه ناکامه مین اوس هم په دې تمه یمه، وایم چې نن به ملاقات لره، نازک راشي. مونږ که هر څه کوو خدای به پکې کار نه لري. داسې سړی خو د محفل لره بې شکه راشي. زما او ستا ترمنځ د دومره بلتون هم ناراضي. مننه اسحاق خانه. زما او ستا ترمنځ د دومره بلتون هم ناراضي لکه د لمر او د سپوږمۍ ترمنځ چې ځمکه راشي. کله چې زه له خوبه وټوخم یا وغږېږم ناروغه مور مې پر انځور وجود چابکه راشي. لیکواله کار کوه ژوند خو له یارانو سره. لیکواله کار کوه او ژوند خو له یارانو سره. خانده مجلس کوه بیا دغه وخت ولکه راشي. پکې نفاق راشي د رونو ترمنځ کرکه راشي. د کور خبره چې د کلي تر ملکه راشي. د امیر لیکوال یو ښایسته غزل وه. اسحاق خان نه مې مننه ځکه وکړه چې دوی په هغه لایف پروګرام کې ورته موسیقي چېرته نه بیکګراؤنډ دپاره برابره کړه. هدایت میلمنه څه تپوس لري
لیکوال صاحب؟ تاسو په سیمه کې که تاسو ته وایم که په سیمه کې کوم ریادو شته چې تاسو اورې هلته یا تاسو خپله کوم شعر هلته ورته ولېږي چې نشر کی؟
مخکې دلته کوم د کوټې سنټر چې و د کوټې ریډیو چې وه هغه نیوز ډېر زیات و تر د کلاسټلا پورې او تر ډېرو سیمو پورې رسېدل. اوس یې بالکل ویل تر دې ځای پورې رارسي نه. موږ له ریډیو څخه پول ویروم یو هغه مشالو ډیوه دا خو اورو خو د کوټې ریډیو نشو اورېدلی.
امیر جان دا پېښور کې چې سړی ګوري په دې چارسده کې په دې ملکنډ کې په سوابۍ کې هلته اف ایم ریډیو سټېشنې وړې وړې جوړې شوي خو د هماغه سیمې دپاره یې د هغه ضلې دپاره یې او ډېر زیات بوختوونکي خپرونې لري. شعرونه هم پکې خلک لولي همدارنګه نور پروګرامونه هم وي. نو ستاسو په سیمه کې په کلای سیپلا کې په شاوخوا سیمو کې دا د اف ایم ریډیوګانو رواج نشته هلته چا نه دي جوړې کړي؟ سمه ده. مننه لیکوال صاحب. زمونږ وخت پای ته ورسېده. دومره وخت لرو چې په اخره کې ستاسو یو بل غزل دی د رحمت سرشار په آواز دا به اورېدونکو ته وړاندې کوو. کور ودانۍ درته وایو. د الله په امان.
خدا حافظ. مخه ښه.
مننه. نو ګران اورېدونکو نجیب عامر او هدایت سلطانی ته اجازه ورکوئ او تاسو د رحمت سرشار په آواز دا غزل واورئ.
میڈیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پاسل کې ټي وي ډیزیکټر ور خو چکل فاټه تل لا شو لکه د کوم ټول خلک ریډیو او
بل خال هم بالکل هر یو دارشنا خدای من خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي
د مشال رادیو اونې خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنۍ رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
پدې بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کیم خلک د حکومت سپورټ ورکوي ا د حکومت تعریف بنګي او چې کیم دا به مطلب د بل طرف فاندینګ و درو دریمي ا بیا بالکل د درنادو د انقلاب د غصد د اصل د خبره کوي
شخص دریزي چې د کنه ک په معاشره کې دنه موجود وي او ک د سټیټ په ادارو کې دنه نه غو له میډیا د خزایره د کار خسته دي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.